السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد یویشتمه چې د 2014 میلادي کال د اګست له 12 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. ولسمشر حامد کرزي د کابینې غړو ته ویلي چې له پروګرام سره سم نوی ولسمشر او حکومت ته د واک د لیږد شرایط برابر کړي، او ناټو ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیقات وکړي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو. خو په پیل کې خبرونه واورئ. لمړی د مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان حکومت وایي له امریکا سره د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو یو علت د نړیوالو ځواکونو په حملو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې مسله وه. ناټو خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د انتخاباتو لانجه اواره نه شي، ښایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي ایستلو ته اړ وځي، او حماس د غزې په جګړه کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د څیړنو هرکلی کړی، خو اسرائیلو دا پریکړه رد کړې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بخنه د نړیوال سازمان د راپور پر خبرګون کې ویلي چې امریکا سره د امنیتي موافقه د نه لاسلیکولو یو اصلي وجه د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې موضوع و. د بخنه نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شو، ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا ناټو او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې زرګونه ملکیان وژلي، خو د دغو وژنو دوسیې نه دي تعقیب کړي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وویل د ناټو ځواکونو لخوا د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې مسلې ته نه پاملرنه د افغانستان او امریکا د اړیکو د سړېدو ترڅنګ د دې باعث شوي چې افغانستان له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د ناټو سرمنشي پرون وویل ناټو ښایي ژر مجبور شي چې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، مګر دا چې د افغانستان د انتخاباتو پر سر لانجه پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر هغه موافقه لاسلیک کړي چې په دې هیواد کې بهرنیو پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. سرمنشي اندرس فوګ راسموسن رویټر خبري اژانس ته وویل د برتانیا په ویلز کې د سپتمبر په 14 او 15 د ناټو سرمشریزه به د پریکړې کولو ضرب الاجل ته ډېره نږدې وي، خو د کومه دقیقه نیټه ونه ښوده. ولسمشر حامد کرزي رجب طیب اردوان ته د ترکیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریا له کبله مبارکي ویلي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزي د مبارکۍ په پیغام کې اردوغان او د ترکیې ولسته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نیکی هیلې وړاندې کړي. ښاغلي کرزي له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې د ترکیې د مرستو مننه او د دوو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. رجب طیب اردوغان چې د ترکیې صدر اعظم و، د یکشنبه ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شاوخوا 25% رایې وګټلې. ملګرو ملتونو یو درې کسیز پلاوی ټاکلی څو په غزه کې د حماس او اسرائیلو د جګړې پر مهال د دواړو اړخونو لخوا د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. ملګرو ملتونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د نړیوالو حقونو کاناډایي استاد ویلیام شابس به د دې پلاوي مشر وي. د بشري حقونو سینګالای ماهر دودو دینی او لبناني الاصل برتنوی قانون پوه امل علمدین د پلاوي غړي ګمارل شوي. ټاکل شوی چې پلاوی د راتلونکي میلادی کال تر مارچ میاشتې خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. حماس د دې اقدام هرکلی کړی، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه رد کړه او وی ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تروریستانو د حقونو په شورا بدله شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی نومول یو مهم مخ پر وړاندې ګام بللی. د عراق ولسمشر فواد معصوم پرون له شیعه سیاستوال حیدر عبادی څخه وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. ولسمشر اوباما چې د رخصتیو لپاره په ماساچوست ایالت کې دی، په خپلو څرګندونو کې پر ښاغلي عبادی غږ وکړ چې سمدستي د ټولو ډلو په ګډون کابینه جوړه کړي. د زیاته کړه
Named a new prime minister designate.
ولسمشر فواد معصوم نن ډاکټر حیدر عبادی د نوی صدر اعظم په توګه ونوماوه. د عراق د اساسي قانون لمخې د بیلابیلو ټولنو د یووالي لپاره د نوی حکومت له جوړولو مخکې دا یو مهم اقدام دی. ولسمشر فواد معصوم دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د عراق د پارلمان د شیاګانو لوی بلاک ملي ائتلاف د نوري المالکي پر ځای عبادی د صدر اعظم په توګه ونوماوه. د ایران پارلمان د دې لپاره چې د دې هیواد نفوس زیات شي پرون د امیندوارۍ ضد درملو بندیز ته رایې ورکړې. د دې لایحې تصویب به درملو او د هغو طریقو مخه ونیسي چې د تل لپاره د ماشوم د زیږیدو مخه نیسي. لایحه به د ایران محافظه کار جرګې شورای نگهبان ته واستول شي چې آیا د پارلمان پریکړه له اسلامي اصولو سره سمه ده او که نه. د دې لایحې ملاتړ کوونکي وایي دا کار به په ایران کې د نفوس چې اوس مخ په کمېدو دی له زیاتېدو سره مرسته وکړي. خو د دې طرحې مخالف الفانیا اصلاح غوښتونکي پرې انتقاد کوي او وایي چې محافظه کاران په دې توګه غواړي د لوړو زده کړو خاوندې مېرمنې له کوره وزګاره نه شي او په دودیز ډول یوازې د کور مېرمنې وي.
او دا هم د افغانستان د ځینو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 3. کندهار کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 2. هرات اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 1. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 4. په جلال آباد کې اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 4.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر د کابینې غړو ته ویلي چې نوی ولسمشر او حکومت ته د واک د لیږد پر پروګرام کار وکړي. د حکومت یو ویاند په دې اړه وایي
باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي ترڅو خلک خپل د رایې نتایج ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي وحدت د حکومت پر وړاندې خنډ جوړوي. ناټو د بخښنې د نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه برابر کړی. او د وزیرستان له جګړې افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د بشري مرستو له کموالي شکایت کوي.
دینه دا یو لاروي چې انشاءالله دا د مونږ ته چې بولا چې دا مکمل ته ډیر کام دا مکمل کار نه کیږي په دې باندې.
کله سهارنۍ خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي نور موضوعات هم لرو. را سره اوسئ. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. افغان ولسمشر پرون د کابینې غړو ته وویل چې له ټاکلي پروګرام سره سم نوی ولسمشر او حکومت ته د واک د لیږد لاره اواره کړي. ولسمشر کرزي په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا بهرنیان د افغانستان د ناامنیو مسؤولو بلل او ویل پردي هڅه کوي چې په افغانستان کې ناامنۍ او تفرقه رامنځته کړي. د کابینې په غونډه کې د ولسمشر کرزي د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش دوام لري او د دې پروسې د چټکولو لپاره نوي اقدامات پیل شوي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي امر وکړ چې د جوړ شوي پروګرام مطابق د نوي حکومت او ولسمشر ته مسؤلیتونه ولېږدول شي. ښاغلی کرزي پرون د خپل حکومت وزیرانو ته وویل له راتلونکي حکومت او ولسمشر سره همکاري او مرسته د ټولو دولتي کارکونکو ملي مسؤلیت دی. د ولسمشر کرزي وی بیان دی عادل راز نوی حکومت د واک د لیږدولو په اړه آزادي رادیو ته وویل
رئیس حامد کرزي د څو ځلو دا تاکید کړی دی کله چې جانکاري هم افغانستان ته راغلی او د هغوی سره په مجلس کې په دې موضوع باندې د افغانستان حکومت او تر ټولو مهمه د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتنه چې راتلونکی حکومت باید ژر تر ژره خپل کار باندې شروع وکړي او حتی د رایې بیا شمېرلو پروسه باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي ترڅو خلک خپل د رایې نتایج وویني او د افغانستان کې راتلونکی حکومت په کار باندې شروع.
د ولسمشر د مانې له یو خبر پانی سره سم شاغلی کرزی د کابینې په غونډه کې یو وار بیا وویل چې پردی د افغانستان د نامنه یو مسؤلیت په غاړه لري. دوی غواړي چې افغانستان یو کمزوری هیواد او دولت وي. شاغلی کرزی همداراز ویل پردی هلی ځلې کوي چې په افغانستان کې نفاق او ناامنی رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې تاکید وکاو چې د افغانانو قدرت په یووالي کې دی. د غوښتنه وکړه چې افغانان باید له ترخو تجربو په ګاونډیو هیوادونو کې له مهاجرتونو او بېکوریو عبرت واخلي او د خپل راتلونکي حکومت او ولسمشر د ملاتړ لپاره لاسونه سره ورکړي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې د کابینې په غونډه کې په داسې حال کې وکړي چې د ولسمشر د انتخاباتو د رایو په پروسه کې لا د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ جنجالونه نه دي ختم شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیان په وینا د ځینو صندوقونو پر سر د دواړو خواو ترمنځ په ساعتونو بحثونه کیږي. دا هغه مسأله ده چې په ټاکلي وخت یعنی د رواني میاشتې تر پایه د انتخاباتو د پایلو د اعلان په اړه شکونه پیدا کوي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی د کابینه غړو ته ویلي دي چې نوی ولسمشر او حکومت ته د واک د لیک پر پروګرام ژر تر ژره کار وکړي. خغلی کرزی وویل د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د شمیرنې بهیر باید ژر تر ژره بشپړ شي څو نوی ولسمشر او حکومت ته د واک د لیک امکانات برابر شي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم ویلي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د کاندیدانو ترمنځ ګډه همکاري ورته ښه نه ښکاري. خو کننګ هم په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د راتلونکو په اړه د عامو افغانانو هیلې له پامه ونه غورځوي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال صفی الله ستانکزی راپور ته.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي د اشرف غنی احمد زی او عبدالله په انتخاباتي ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي یووالي د حکومت مینوال نه دي او د کاندیدانو ګډې همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري. کننګ هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې د ملي یووالي په حکومت کې په ګډې همکارۍ بې باوري دي باید په دې مسأله وپوهیږي چې اکثره افغانان او نړیوال متحدین د ملي یووالي حکومت جوړېدو ته خوشبین دي.
Most people believe though that with leadership
دیر خلک په دې باور دي چې په اداره او دولت کې د همکارۍ د اصل رامنځته کول ناممکن وي. زه په هیګم چې په دواړو ټیمونو کې شته ځینې داسې خلک چې فکر کوي دا به ممکن نه وي یا یې ان په اړه فکر وشي. زه به په جواب کې وایم چې د افغانستان په دې مهم تاریخي پړاو کې د ته اړتیا شته چې عميقا فکر وشي د کوم هیلو په اړه چې اکثره افغانان او د هغوی نړیوال متحدین د دې هیواد د راتلونکي په اړه لري
and their international partners have for the future of this country.
جیمز کننګ هم ویل لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جانکاري په حضور کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړولو موافقه وکړه، دوی باید د دې موافقې عملی کولو ته ژمن پاتې شي. سفیر کننګ هم د رایو د تفتیش د پروسې په ژر ختمې دوه ټینګار وکړ او ویل چې باید د اگست تر پایه نوې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي څو وکولې شي د سپتمبر په لومړیو کې د ناتو په سرمشري ځکې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي.
The successful outcome of the audit and the creation
د رائے د تفتیش بریالی پروسه او د سیاسي موافقو په پای کې چې د ملي یووالي حکومت به په نتیجه کې جوړ شي نه یوازې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره اهمیت لري بلکې د افغانستان او نړیوالو ترمنځ اړیکه هم پراخ او زیات ټینګوي. دا د کاندیدانو هدف دی، هغه هدف چې موږ په بشپړه توګه ملاتړ کوو چې د سپتمبر په لومړیو کې د ناتو په سرمشري ځکه نوې جمهور رئیس د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي.
د انګلستان په ویلز کې پر روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه د دې لپاره له ځانګړي اهمیت برخمنه ده چې تمه ده د دغه سازمان غړي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د رول په اړه پریکړه وکړي. د امریکا سفیر د انتخاباتو د بهیر د ژر پای ته رسیدو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او دواړو کاندیدانو هم ویلي د سنبلې تر دویمې اونۍ باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا وخت د سهار 5:15 دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان حکومت د بخنه د نړیوال سازمان د راپور په خبرګون کې ویلي چې امریکا سره د امنیتی موافقې د نه لاسلیک کولو یو اصلي وجه د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې موضوع و. د بخنه نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا ناتو او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې زرګونه ملکیان وژلي، خو د دې وژنو دوسیې نه دي تعقیب کړي. د ناتو سرمنشي پرون وویل ناتو خای ډیر ژر مجبور شي چې له افغانستان د خپل ټولو پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، مګر دا چې د انتخاباتو پر سر لانجه پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر هغه موافقه لاسلیک کړي چې په افغانستان کې بهرنیو پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. ولسمشر حامد کرزی رجب طیب اردوان ته د ترکیه د ولسمشری په انتخاباتو کې د بریالیتوب له کبله مبارکي وویل. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزی د مبارکۍ په پیغام کې اردوان او د ترکیه ولسته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نیکی هیله وړاندې کړي. ملګرو ملتونو یو درې کسیز پلاوی ټاکلی څو په غزه کې د حماس او اسرایلو د جګړې پر مهال د دواړو اړخونو لخوا د جنگي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. حماس د دې اقدام هرکلی کړی، خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی نومول یو مهم مخ پر وړاندې ګام بللی. د عراق ولسمشر فواد معصوم پرون له شیعه سیاستوال خغلی عبادت خو غوښتل چې نوې حکومت جوړ کړي. او د ایران پارلمان د دې لپاره چې د هیواد نفوس زیات شي پرون د امیندوارۍ ضد درملو بندیسته رای ورکړي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن اوراندې کوي.
لویدیز ورسپانو او خبرونه په خپل ورسیو غنو کې د افغانستان د مختلفو مسلو پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو پړه په یو مطلب کې لیکلې دي. د متحده ایالاتو د پوس عدلی سیستم د هغو امریکایي سرتیرو په محاکمه کې پاتې راغلی دی چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن شوی دي. ورسپانه د بخنه د نړیوال سازمان په حواله وایي په افغانستان کې د ملکیانو د وشل کېدو اداوې څرنګه چې په کار دي هغه شان نه دي څرل شوی. انډیپندنت وایي د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2009 او 2013 کلونو په موده کې د امریکایي ځواکونو د هغو لسو عملیاتو په اړه څېړنه کړې چې 140 ملکی افغانان پکې وشل شوي دي. ورسپانه وایي سره له دې چې د دې وشنو په اړه شواهد هم موجود وو، خو د یوې پیښې په اړه هم تحقیقات نه دي شوي. امنیسټي انټرنیشنل انډیپندنت ورسپانه ته ویلي له 2009 کال په دې خوا یوازې شپږو امریکایي سرتیرو چې د ملکی افغانانو په وشلو تورن شوي محاکمه شوې ده. ورسپانه د بخنه د نړیوال سازمان څخه په نقل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو وشنه نه یوازې دا چې غیر قانوني عمل دی، بلکې په جګړه کې په عمدي توګه د ملکیانو د وشل کېدو په صورت کې باید په اړه په بشپړه توګه او بې پرې تحقیقات ترسره شي. خو د امریکا دفاع د وزارت یوان ډیریک فروست انډیپندنت ته ویلي امریکایي ځواکونه تر آخري حده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. دا نوموړي په وینا د دفاع وزارت د ملکي مرګ ژوبله په باب ټول با اعتباره رپورټونه جدي ګڼي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د ملي اوالې دراتونکو حکومت پر وړاندې د شته چیلنجونو او فرصتونو موضوع پورته کړی دی. خبرونه وایي دراتونکو حکومت پر وړاندې ستونزې هم شته او دا فرصت هم لري چې خود کفا حکومتداري وکړي او اقتصاد ته وده ورکړي. فارن پالیسی زیاتوي اوس وخت رسیدلی چې هر افغان مشر له ګوندي اختلافاتو او شخصي ګټو تیر شي او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره لاس یو کړي. دا مطلب د ریکوال په خبره پدې باید تمرکز وشي چې د رایو له تفتیش وروسته کوم اړین کارونه وشي او د هیواد راتلونکي په پام کې ونیول شي. فارن پالیسی لیکي یو موضوع چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید پرې تمرکز وکړي هغه دا ده چې نوی حکومت باید نوی نسل ته اقتصادي فرصتونه برابر کړي. د خبرونه په باور په فوري توګه دا ډاډ هم به ترلاسه شي چې ټولې حکومتي ادارې له قانون سره سم فعالیت کوي. فارن پالیسی وایي د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې باید د یو اغیزمن ځواک جوړول، د حساب ورکونې د سیستم په چوکاټ کې ټولو ته په مساوي توګه د مالی منابعو برابرول او یو با اعتباره او له نړیوالو معیارونو سره برابر عادل قضایي سیستم چې وکولی شي په وخت سره شخړې هوارې کړي جوړول شامل دي.
سهرنۍ خبرې مجله اورې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د بخنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه به تحقیقات وکړي. ناټو وروسته له دې دا خبره کوي چې د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د ناټو پوځیان په افغانستان کې د زرګونه ملکي وګړو په وژنه او د قتلونو د قضیو په نه تعقیبولو تورن کړل. عصمت سروند موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په هغه راپور چې دا ځواکونه د ملکیانو په وژلو او جنایتونو تورن کړي فوراً عکس العمل وشود. د بخښنې نړیوالې مؤسسې پرون په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې 1700 ملکیان وژلي دي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو یوازې 10 عملیات یې څیړلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول 140 ویش ملکی افغانان پکې وژل شوی دي. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په یوه اعلامیه کې وویل دوی تل د ادعاو جدي پلټنه کوي او د دې لپاره چې بیا ملکیانو ته مرشوب لیوانه وړي لازم اقدامات کوي. خو د بخښنې نړیوالې مؤسسې ویلي چې ناټو او امریکایي پوځ له اکثرو پیښو وروسته اعلان کړی چې تحقیقات کوي خو وروسته یې د خپلو څیړنو د نتیجې په اړه څه نه دي ویلي او د قربانیانو خپلوانې بې خبره پرېښي دي. په همدې حال کې ناټو وایي چې د بخښنې د نړیوالې مؤسسې راپور به پوره وسیړي او مناسب ځواب به ورکړي. په افغانستان کې د ناټو پوځیانو له لوري د ملکیانو مرجوب لیتل د ولسمشر کرزي او لویدیځوالو ترمنځ د اختلاف یو اصلي مورد پاتې شوی دی. کرزي په ځلونو د ناټو ځواکونو د شپې عملیات غندلي ویلي دي چې په دې بریدونو کې عام کلیوال وژل کیږي. ولسمشر کرزي د شپې د عملیاتو په خاطر له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه هم لاسلیک نکړه. د کرزي ویندوی ایمل فیزی د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د راپور په اړه وویل د ناټو او امریکایي پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو موضوع له امریکا سره د امنیتي موافقې د نه لاسلیکېدو یو دلیل و. د همداراز وویل ولسمشر کرزي تل هڅه کړی چې پر افغانانو په تپل شوې جګړه کې د ملکیانو د مرجوبلو مخه ونیول شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د افغانستان له راتلونکي حکومت ته غوښتنه کړې چې له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقې په لاسلیک کولو کې دا یقیني کړي چې د غیر قانوني وژنو پوښتنه به کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر دوهم رستیال ته دنده وسپارله چې افغانستان ته له شمالي وزیرستان اوختو کورنۍ سره مرسته وکړي. له شمالي وزیرستان خوست اوختي کورنۍ د افغان حکومت لمرستو مننه کوي خو وایي چې له حمله ځینو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه معذف شول چې په کابل کې د لمیشتو بهرنیو سفارتونو او نړیوالو موسسو سره د خوست او پکتیکا له بيځای شوی کورونای سره د مرستې په خاطر تماسونه ونیسي. د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر دوی مرستیال کریم خلیلی ته دنده وسپارل شو چې د یادو بيځای شوی کورونای ستونزې معلومي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په همدې حال کې خوست ولایت به ځای شوی کورونی د افغان حکومت لمرستو خوختي او زیاتوي چې یو شمیر کورونی اوس هم بلا بیل ستونزې لري. د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د به ځای شوی کورونی استاذ سلیم خان وایي چې د روغتیا پاک او بو او تعلیم په برخه کې تر یو حد ستونزې کمې شوې خو ځینې به ځای شوی کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي.
کمای پاگا خوراکی مواد کې موجود شته چې پاکې شکر لکه چینی دې ته نه ملويږي. غوړی دې خو ډېر کم ته ملويږي. اوړه دې هغه دې ته یو بورې لکه 30 کیلو دو تقریبا ا ډېر کم تا دې نه دا یو لری چې ان شاء الله دا دې مونږ ته چې بولا چې دا مخکمه دا ډېر کم دا مکمل کار نه کیږي په دې باندې.
بلخوا د وزیر قومي مشر او د بيځای شوی کورونی او استاذ حاجی جانان وای د افغان حکومت لخوا ورته منظم مرستې رسیږي. حاجی جانان ازادي رادیو ته وویل چې نو یو راغلی کورونی تر اوسه د مرستې د ویش کارتونه نه دي ترلاسه کړي.
څنګه دا غو چکیم سه چکیم اول سر ولې کل کارډ وته جوړ شول. هغه خلک تا کارډ جوړ شوی د رسم کړی او زنه دا سه کاله براتی دی په کوم سه ډیره چې هغه سړی نشته په بوزوبې دی په سعودیا دی پاکستان سه دی سور دی کاله دی لاتا دی هغه ته چې ما دوه کړلی نه دی جوړ شوی یو خدغه سیند سره مخامخ
له شمالي وزیرستانه راغلی کورونا سره د افغان حکومت مرستو او زیاتې پاملرنې د پاکستان د خیبر پښتونخوا د والی مهتاب احمد خان اندښنه له ځان سره درلودله. هغه څه مو د وړاندې ویلي وو چې که افغان حکومت د شمالي وزیرستان له کورونا سره مرستې کولای شي نو بیا دې په خیبر پښتونخوا کې میشه افغان کډوال ور وغواړي. افغان حکومت وای دا چې خوس او پکتیکا ته له شمالي وزیرستان کورونی را بې ځای شوی دوی ور سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته افغانان اوسیږي او څوک په زور نشي شړلی.
خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو په نړیوالو مسایلو کې د عراق وروستیو سیاسي تحولاتو ته کتنه کوو. د عراق ولسمشر یو جګپوړي شیعه سیاستوال اوبخی یو جګپوړي شیعه سیاستوال ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې. امریکا د عراق د ولسمشر فواد معصوم چې په خپل هم تازه ولسمشر شوی دی د دې پریکړې هرکلی وکړ. اسمت سروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د رافرونو له مخې د عراق ولسمشر حیدر العبادی له یو جګپوري شیعه سیاستواله غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي. ولسمشر فواد معصوم دا اقدام وروسته لري وکړ چې د ملي اتحاد په نوم د عراق په پارلمان کې د شیعهګانو لوی جبهې د نوري المالکی پر ځای عبادی د صدر اعظم په توګه اعلان کړ. عبادی حاضر دمه د عراق د پارلمان لومړی مرستیال دی. مالکی په عراق کې په فرقوي تاوتریخوالو په داسې حال کې تورن دی چې دا هیواد د داعش له یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. نوري المالکی د واک د پریښودلو لپاره د سنیانو، کردانو او شیعه سیاستوالو غوښتنه رد کړې ده. مالکی چې له 2000 میلادي کال راپریخوا د عراق صدر اعظم دی، د اپریل د میاشتې له بې نتیجې انتخاباتو وروسته تر ډیره د سرپرست صدر اعظم په توګه کار کوي. د څرګنده کړي چې د دریم ځل لپاره غوړي چې صدر اعظم شي او ولسمشر د قانون په سرغړونې تورن کړي ځکه چې د کاندیداتوري ځنډولې ده. پرون تر غرمې مخکې د عراق سترې محکمې پریکړه وکړه چې مالکی د دریم ځل لپاره ځان کاندیدولی شي. امریکا ویلي چې د عراق د اساسي قانون د تضمینونکي په توګه د ولسمشر معصوم ملاتړ کوي. جان کيري له مالکی وغوښتل چې ستونزه پیښ نه کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو ماول نوم را ته واخلئ.
زمانم نصیر احمد شیرزای د روشن بلازا دکان کون کې
خا دغه اوریدون کې خو نه ګوري تاسو په دکان کې څه څه دي؟
بوتلرو، چبلیلرو، زنانه او مردانه او در زین راوړو مثلا ترکیه نه، چاینا نه او مقصد پاکستان نه. افغاني وسو جوړي افغاني سختنن خلک ډیره مینانه کې دي خو مقصد نن سبا د کاروبار ډیر نهسته. بیا هم شکر دغه مقصد
گزاره کیږي.
گزاره کیږي مقصد شکر دي.
قیمتونه څنګه دي؟ څونه ونی سترڅو پوری دي در سره؟
تقریبا زمونږ نه سره زر افغانۍ نه 1975 په پوری.
ځوانان به ډیر راځي؟
هو، ځوانان به ډیر خلک دلته چې خلک نن سبا په نن سره ډیر راغوندي او مشر ته پرم لري خو ځوانان سره ډیر نن سبا لقل لري.
ا ته سي دکان هم داسې ځای کې دی چې خامخا کرایه به لوړوي
او کرایه ډیر زیات تقریبا $1000 کرایه لري. خو مقصد بچت کې دوس نه کیږي بچت
مخ کې څنګه بچت کې د څومره ګټه به مکوله وس څنګه ده؟
مخ کې خو تقریبا ورځ 15-16 روپے یعنی $1000 روپے برمون ګټه کوله. نن سبا $2000 روپے زمو کرایه ده ورځ یې لمو $3000 روپے کرایه و بس
ګټه خاصم
ګټه خاصم نشته. او که دا انتخابات نه خیر ختم شي امکان لري چې زمو اقتصاد له برابر شي.
انتخابات نو ډیر سر ټکوي رائے موم ورکړې کنا
رای مرکړی بیخی دغه سره رای خو د دنیا کې باندې خدای دوی چې خبر ازر حل شي.
امین خه دعا مو کړ بس خدای دغه مشکلات حل کی. څنګه دغه لته چې کله تاسو مال راوړې ک یو نیمه جوړ بوټ ورکیږي یا دی وی پیوی دی بلی نیوی هغه څنګه حساب کوي؟
الا څو ډیر شوی دي د سیم شوی دي چې مونږه دوه چبه خپل خرڅ کړی دی په مشتری ته هغه تل دي مزار شریف ته او بیرته موږ ته زنګ غالي دا او مونږه ټلیفون نشي کوله. خو بیرته چې کار ورځ راغله کمنډیواله راغله بس ډیر غصاو بیا مونږ له دایو چا وای بدر کو هغه به سلام قناه کو به بیرته لاړ خپل کار
کار سره مو څنګه خوشاله راضی یې؟
الحمدلله خدا شکر خوشاله یو راضی خو مقصد چې دا زمونږه امنیت خشي مونږ تر سده کومو ګټو کنه ګټو مونږه هم کوسی بس دمو ډیر شي
یعنی سړی به نهار شپم تیر کی خو چې امن وي
بس به صحیح خبر ده
بس خدای دې هیواد کې بش پړه من راولي ډیره مننه تاسو
تاسو
ترن اوریدونکو دې خبر اترو سره د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله پای ته ورسیدو د سهار 9 بجې او 30 دقیقې شوې.